آقا رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
درنوردونکو السلام علیکم دا د امریکا ژغ دوهمه ماشمانی خبری خبرونه ده. په دې خبرونه کې د کابل تروریستي برید د غندنې لارون چې د تاوتریخوالو سره نن مخ شو دغه په اړه یو رپورټ لرو. یو رپورټ د صحیح مطلب په اړه هم لرو چې د انټي بایوټیکس په مقابل کې د ناروغیو د مقاومت ډېرېدل وایي. ساینس پوهان دې ته اړ کړي دي چې د نوو انټي بایوټیکسو په جوړولو کار وکړي. دغه راز په کندهار کې د روژې د میاشتې له پیل سره سم د کرکټ د لس ټیمونو ترمنځ سیالۍ پیل شوې. دغه راز افغان کرکټ لوبډله چې دا وخت سینټ کیټس په ښار کې د ویسټ انډیز سره سبا سهار د افغانستان پر وخت به لوبه کوي. د هغې په اړه یو رپورټ په ژوندۍ بڼه د زموږ خبریال دغه ښار ته ورغلی د هغه سره اخلو. او د پولیو په اړه هم یو رپورټ لرو، خو د ټولو رپورټونو له مخې به د خبرو نه وي. السلام علیکم، زه خلیل خانم او د دې ساعت مهم خبرونه په دې ډول دي. د عامې روغتیا وزارت وایي په کابل کې د نن ورځې په مظاهره کې څلور تنه وژل شوي او یو شمېر زخمیان شوي دي. د کابل ښار د نننۍ مظاهره په تاوتریخوالي واوښته او د پولیسو او مظاهرچیانو ترمنځ په ډزو او ډبرو کې په څلور کسه وژل شوي دي او اته تنه نور ټپیان شوي دي. نیویورک ټایمز ورځپاڼې بیا لیکلي چې د کابل روغتونه او عیدین شاهدان ورته ویلي دي چې لږ تر لږه شپږ تنه وژل شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت امنیتي معین مراد علي مراد په سیمه کې خبریالانو ته وویل چې د مظاهرچیانو په منځ کې وسلوال کسان وو چې یو شمېر یې نیول شوي دي. لرون کوونکو د پاکستان، طالبانو او د اسلامي حزب پر خلاف شورونه ورکول. مظاهره لومړی سوله ییزه پیل سو، هغه وخت په تاوتریخوالي بدله سوه چې مظاهرچیان له ټاکلي ځایه مخې ته ولاړه. او کله چې پولیسو یې مخه ونیوله نو د ډبرو ګزارونه یې پرې وکړل. جمهور رئیس غني د حقاني شبکې او یو طالبانو د یوولس غړو د اعدام حکم توشیح کړی. د افغانستان په جمهوري ریاست کې سرچینو امریکا ژغته ویل دي چې جمهور رئیس محمد اشرف غني تیره شپه د افغان حکومت د وسلوال مخالفینو ډلو پورې تړلو د هغو یوولس تنو د اعدام حکم توشیح کړ چې درې ګونو محکمو لخوا ورته په تروریستي بریدونو کې د لاس لرلو په جرم د اعدام سزا اورول شوې ده. دا سرچینې چې نه یې غوښتل نومې واخیستل چې وایي چې په دغو یوولس تنو کې څلور یې د حقاني شبکې او پاتې نور اووه تنه د طالبانو د کوټې شورا غړي دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار جنرال میک ماسټر د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار محمد انی فتمر سره په ټلیفون تماس کې د کابل د چهارشنبې د ورځې د برید د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي څرګنده کړې او دا برید په سختو ټکو غندلې دي. د افغانستان د ملي امنیت د شورا د ستراتیژیکي اړیکو د دفتر رئیس او ویاند قادر شاه امریکا ژغته د دغه ټلیفوني خبرو د جزئیات پاکله داسې وویل.
او مهمه خبره دا و چې ښاغلی اتمر له خپل امریکایي ساري سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې د امریکا متحده ایالاتو او افغانستان ترمنځ د امنیتي تړون په چوکاټ کې د لوړې کچې سلا مشورې ته اړتیا ده. او د هیواد د ملي امنیت سرکار دا ټینګار هم وکړ چې په کابل کې پر ملکي وګړو خونړی برید د افغانستان له پولو څخه د باندې پلان شوی او د افغانانو پر ضد یوه لویه امنیتي دسیسه وه. نو دواړو لورو هوکړه وکړه چې د ترهګرۍ د نابودۍ او د ترهګر پر وړاندې د مشترکې مبارزې په موخه به د لوړې کچې سلام مشورو ته دوام ورکوي. البته د امریکا د متحده ایالاتو او د افغانستان د امنیتي تړون یا د امنیتي همکاریو د تړون په چوکاټ
د افغانستان او امریکا متحده ایالاتو ترمنځ د 2014 کال د سپتمبر په میاشت کې د ستراتیژیکو همکاریو یو امنیتي تړون لاسلیک شو چې دغه تړون په چوکاټ کې په لوړه کچه سلام مشورې هم شامل دي. یو وسلوال په فلیپین کې په یوې قمارخانه باندې په برید کړی او شپږ دېرش کسه وژلي دي. د فلیپین په پایتخت منیلا کې یو وسله وال د جمعې په ورځ په یو کمارخانه ډزې وکړې. د کمار وهلو میزو ته اور واچوه او شپږ دېرش کسه ووژل. ټول وژل شوي کسان د لوګي د تنفس له امله مړه شوي دي. چارواکي وایي چې دغه کار غلو کړی دي. د فلیپین د جمهور رئیس ویاند وویل په منیلا کې د دغه برید او د دغه هیواد په جنوب کې د حکومتي ځواکونو او اسلامي توندلارو ترمنځ له روان جګړې سره د تړاو کومه نشه نه ده موجوده. بریدګر وسلوال کس د پولیسو په ډزو کې له زخمي کېدو وروسته په خپله توپانچې ځان وژلی دی. د پاریس د اقلیم د بدلون له تړونو څخه د امریکا د وتلو له پریکړې وروسته د نړۍ نورو هیوادونو د چاپیریال د پاک ساتلو ژمنه کړې ده. چین او اروپایي هیوادونو د جمعې په ورځ د پاریس د اقلیم د بدلون له تړونو څخه د امریکا د وتلو د پریکړې وروسته دغه تړون ته د ژمن پاتې کېدو اعلان وکړ. امریکا په نړۍ کې د کاربن د ککړونکو غاز د لوی تولیدونکو هیوادونو څخه ګڼل کیږي. د روسیې، هند او مکسیکو پر شان ځینې نور هیوادونه دغه تړون ته د ژمن پاتې کېدو اعلان وکړ. که څه هم د روسیې د جمهور ریاست یو چارواکي وویل چې دغه تړون د امریکا له ګډون پرته دوام نشي پیدا کولی. بلې خوا د فرانسې جمهور رئیس داسې وویل:
I do respect this decision, but I do think it is an actual mistake, both for the US.
زه د امریکا د دې پریکړې درناوی کوم او دا د امریکا او زموږ د ځمکې لپاره یو تیروتنه بولم. د نړۍ د هوا پیژندنې اداره وایي چې د ولسمشر ټرمپ په دغه پریکړې سره به د روانې پیړۍ په پای کې د نړۍ د تودوخې درجه د سانتیګرید پر کچه 0.3% لوړه شي. ټرمپ دغه پریکړه د خپلو انتخاباتي مبارزو په وخت کې د هغه شعار د تحقیق لپاره کړې وه چې ویلي وو امریکا ته به په هر څه کې لومړیتوب ورکوي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ دغه اعلان پرون وکړ. هغه ویل د پاریس اقلیمي تړون په امریکا متحده باندې دروند مالی او اقتصادي بار اچوي. هغه داسې ویل:
In order to fulfill my solemn duty to protect America and its citizens, the United States will withdraw.
د خپلې مهمې دندې د خوندي کولو لپاره چې د امریکا او د امریکایانو خوندي ساتل دي، او لدې لپاره د امریکا متحده ایالات به د پاریس د اقلیمي بدلون د تړون څخه ووزي. پوتین له امریکایي سوداګرو غوښتنه کړې چې له واشنگټن سره د نورمال ډایلوګ په عادي کولو کې د مرسته وکړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د جمعې په ورځ له امریکایي تجارانو وغوښتل چې له امریکا سره د نورمالو خبرو په بیا پیلېدو کې د ورسره مرسته وکړي او زیاته یې کړه چې د امریکا او روسیې ترمنځ ښې اړیکې د دواړو هیوادونو په ګټه دي. هغه د سینټ پیټرسبرګ په ښار کې یوې اقتصادي غونډې ته وینا کوله. وویل مسکو به د امریکا له جمهور رئیس ټرمپ او د هغه د حکومت سره خبرو ته دوام ورکړي. دا و خبرونه
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درنو وردونکو خبرونه مو وردل او واست خبرونه لومړی مطلب چې د افغانستان په اړه دی. په کابل کې نن د جمعې په ورځ د تیر چهارشنبه د ورځې د تروریستي برید په مخنیوي کې امنیتي ادارو د پاتې راتلو لامل د مدني ټولنو او ځینو سیاسي ډلو غړو لاریون هغه وخت د تاوتریخوالي سره مخ شو چې د غلارین کوونکو یوې ډلې د امنیتي ځواکونو خبرداري نه پرته هم جمهور رئیس ماړی ته د تلو هڅه وکړه. موږ د کابل سره د اکرام شنواری یو رپورټ لرو چې تاسو ته به دروړو.
د لارین کوونکو چې شمیرې لږګونو کسان ته رسېده نن سهار د سومبک په سلولاري کې چرته چې د چهارشنبه په ورځ توریستي برید ترسره شوی او راغول شول او له خپلو غونډېدو وروسته یې د ارګ په لور حرکت وکړ چې د پولیسو لخوا یې مخه ونیول شو. پولیسو د لارین کوونکو د هوارول لپاره وی جدي وکړې او همي د اوبو له ټانکر څخه په لارین کوونکو اوبو وشیندلې. خو د پولیسو دغه هڅو سره سره لارین کوونکو د سومبک په سلولاري کې پاتې شول او خپل اعتراض یې دوام ورک. په دغه لارین کې شپږ خزو هم برخه اخیستې وه. لارین کوونکو د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غنی، اجرائیه رئیس عبدالله، د ملي امنیت د شورا سلاکار محمد علي پټمر او د افغانستان د ملي امنیت د رئیس محمد معصوم سانګزي په خلاف شورنه ورکول او د هغه د استعفا غوښتنه کوله.
Come on!
په هوایي ډزو او د لارین کوونکو لخوا په پولیسو د ډبرو د گزارونو په ترڅ کې لارین کوونکو پولیسو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده. د افغانستان د عامې روغتیا د وزارت د بهرنۍ اړیکو رئیس او ویان ډاکټر وحید مجروح امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې تر اوسه د کابل روغتونونو ته د پولیسو او لارین کوونکو ترمنځ دا خو ډبله پیښو څلور مړي او اته ټپیان لیږدول شوي دي، خو په نتیجو رپورټونو کې د سر زیان له دغه شمېر څخه زیات ښودل شوی دی. په دغو نتیجو رپورټونو کې د مشرانو جرګې د لومړي نایب محمد عالم ایزیدیار د زوی د وژل کېدو رپورټ هم ورکړ شوی و، خو ښاغلي ایزیدیار امریکا غږ آشنا راډیو ته د خپل زوی ټپي کېدل تایید کړل او وویل چې زوی په روغتون کې د سخت روغتي حالت سره مخ دی. د افغانستان جمهور رئیس په یوه اعلامیه کې د تاوتریخوالي په دې پیښو کې لاریون کوونکو ته مرګ ژوبله رسېدل تایید کړي او د پیښې د قربانیانو له کورنۍ سره یې خواخوږي ښودلې ده. د ارګ په اعلامیه کې د افغانستان له مشرانو او مدني ټولنو له پالینو هم غوښتل شوي چې خپل لاریونونه دي د نافذه قوانینو په رڼا کې مدیریت کړي. دا بیان وایي چې ټول پوهیږو چې خلک د یو قوي درک سره مدني حرکتونو ته مخه کوي او په دې برخه کې د هغو کسانو حساب جدا دی چې وغواړي ګډوډي رامنځته کړي او عامه نظم ته زیان ورسوي. هغوی له دغه سب څخه جدا دي او هغوی ته به اجازه ورنه کړل شي چې د خلکو له احساساتو د خلکو په خلاف ګټه واخلي. د افغانستان د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم په یو پیغام کې د لاریون کوونکو غوښتي چې د نورو ناخوښو پیښو د مخنیوي دپاره دي د لاریونونو څخه لاس واخلي.
خواسته های مشروع تظاهر کننده ها مظاهره کننده ها
ښاغلي عبدالله ویلي لاریون کوونکو مشروع غوښتنې تل اورېدل کېږي. موږ ټول د حکومت مسؤولین چمتو یو چې ورسره خبرې وکړو او له هغوی وغواړو چې د نن ورځې د ملکي تلفاتو د پلټنې په بهیر کې د لاریون کوونکو استازي هم شامل شي او په دې ګډ درد کې موږ سره مرسته وکړي تر څو خدای ناخواسته دردناکه پیښه بیا تکرار نشي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت امنیتي مرستیال جنرال مراد علي مراد د لاریون په ځای کې خبر اعلان ته وویل چې د لاریون کوونکو په منځ کې وسلوال هم د ګډوډیو د رامنځته کولو لپاره ورنوتي وو.
در بین این مردمی که او احساسات پاک داشتن یک تعداد آشوبگرایی را حتی با سلاح در داخل این مظاهره چیا داخل شده بودند.
جنرال مراد ویل دغه خلکو په منځ کې چې اوی پاک احساسات لرل یو شمیر بلواګر حتی له وسلو سره د لاریون کوونکو په منځ کې نوتی وو او غوښتل چې دزم ګډوډ د کابل د زومبک د سلولاري سربیره د کابل هوایي ډګر سره نږدې هم لاریون شوی دی. ویل کېږي چې هوایي ډګر سره نږدې لاریون د احمدزیا مسعود په لاریون کړی دی. په کابل کې دغه لاریونونو په پای کې احمدزیا مسعود خبریالانو سره په خبرو کې د یو موقتي حکومت او د نو ټاکنو ته تر سره کیدو خپل غوښتنه بیا تکرار کړه.
مردم افغانستان تصمیم گرفته که ای حکومت وحدت ملی
ښاغلي مسعود ویل د افغانستان خلکو پریکړه کړې چې دا د ملي یووالي حکومت چې په بشپړه توګه یو مزدور او د سیاسي مشروعیت نه لرونکی حکومت دی پر ځای یو موقت حکومت رامنځته کړي تر څو موږ په هېواد کې د شباب او ټاکنو شاهد اوسو. دا دوهمه ورځ چې په کابل کې د چهارشنبې د ورځې د موټر بمپ د برید د قربانیانو یو شمېر کورنۍ غړي د مدني ټولنو پالین او د ځینو سیاسي ډلو استازي د دغه برید په مخنیوي د افغان امنیتي ځواکونو د پاتې راتلو له امله لاریون کوي او د لاریون په ترڅ کې د افغان حکومت د مشرانو او په ځانګړي ډول د امنیتي ادارو د مشرانو د استعفا غوښتنې کوي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15
او سی او سی مطلب د انټي بایوټکس په مقابل کې د ناروغي او د مقاومت ډیردل ساينس په هاندې تر کړی دي چې د نوو انټي بایوټکس په جوړولو کار وکړي او په زړو انټي بایوټکس کې ځینې تغیرات راولي چې موثریت یې ډیر سي. په دې وروستیو وختونو کې ساينس پوهانو د یو ډول انټي بایوټکس چې د وینیکو مایسن په نامه یادیږي په جوړش کې تغیر راوستي. دغه انټي بایوټکس د هغو بکتریایي ناروغیو د تداوی لپاره استعمالیږي چې د انسانانو د مرګ سبب کیږي. نور تفصیل د جیسیکا برمن په رپورت کې د روشان نورزی ناورو.
د عادی بکتریایي ناروغیو د تداوی لپاره د انټي بایوټکسو ډیر او بې ځای استعمال په طبابت کې یو لوی مشکل را پیدا کړی دی او هغه دا دی چې په نړیواله کچه د بکتریاو مقاومت د انټي بایوټکسو په مقابل کې ډیر سوی دی. دغه علت دی چې ځینې ساینس پوهان وایي چې انټي بایوټکس خپل موثریت له لاسه ورکړی دی. اوس ساینس پوهان هڅه کوي چې نوي انټي بایوټکس جوړ کړي او ترڅنګ دوی دا هڅه هم کوي چې په زاړو انټي بایوټکسو کې تغیرات راولي او موثریت یې ورډیر کړي. په دې وروستیو کې د امریکا په کالیفورنیا کې د سکرپس د څېړنو انسټیټیوټ د انټي بایوټکسو یو قسم ته چې وینکومایسین نومیږي تغیر ورکړی. وینکومایسین 6 کاله مخکې جوړ شوی و او هغه وخت ورته په دې سرګه کتل کېدله چې د باکتریایي مریضیو د تداوی لپاره داخلي او قوي درمل په توګه ورنه کار اخیستل کېدای سي. وروسته بیا موثریت کم شوی و. په څېړنه کې چې د پروسیډینګز آف د نېشنل اکاډمي آف ساینس په ژورنال کې خپره شوې ده ساینس پوهانو په دې اړه وضاحت ورکړی دی چې په وینکومایسین کې تغییر څنګه د دغه انټي بایوټیکسو مؤثریت د ځینو باکتریا په مقابل کې زر مرتبه ډیر کړی دی. د امریکا د امراضو د کنټرول او مخنیوي په مرکز کې د انټي بایوټیک سره د مقاومت په اړه د تحقیقاتو د دفتر مشره جوان پټیل وایي
modifying vancomycin and now making it a drug that's active.
vancomycin کې تغییر راوستل او ورنه مفید درمل جوړول حتی د هغه بکټریاو په مقابل کې چې مخکې مقاومت ډیر شوی مفید دی. د دې معنی دا ده چې موږ د دې قابلیت لرو چې په خواني درمل راوخلو او بیرته فعال او موثر کړو.
د روغتیا نړیوال سازمان د انټي بایوټیکسو په مقابل کې د مقاومت ډیریدل د انسانانو صحت ته یو لوی ګواښ ګڼي. پټیل وایي چې د دې مشکل د ابعادو معلومول په دې سوزمن کار دی چې ډیر ملکونه کافي لابراتوارونه نه لري چې په دې اړه تحقیقات وکړي او بیا خپل تحقیقات شریک کړي. د درملو ضد مقاومت بیا د دې سبب ګرځي چې هغه ناروغۍ چې پخوا به په انټي بایوټیکسو جوړېدل تداوي مشکل سي او ډیر وخت ونیسي او څو ډولو درملو ته ضرورت پیدا سي. خو بیا هم د داسې ناروغیو لکه توبرکلوز چې د ونه د زیاتو درملو په مقابل کې مقاومت ډیر دی د وژلو خطر ورسره وي. پټیل وایي چې د نوو درملو د تولید له طریقه د انټي بایوټیکسو په مقابل کې د مقاومت له منځه وړل مهم دی خو په دې اړه باید یوه جامع لار ولټول سي.
We need to have good infection control.
مونږ باید چې د مرزونو د سرایت مخنیوي وکړو. مونږ باید چې په دې مطمئن شو چې انټيبایوټیکس په موثر توګه استعمالېږي. کچري د انټيبایوټیکس په مقابل کې مقاومت پیدا کیږي نو مونږ باید د تشخیص لارې چارې ولرو او یوازې د نو درملو په تولید سره دغه مشکل نه حل کیږي.
په چیل وایي چې دغه مشکل یعنی د انټيبایوټیکس په مقابل کې د مقاومت ډیرېدو د مشکل حل په دې کې دی چې په نړیواله کچه هڅه وسی ترڅو د دارو درملو د موثریت د کمیدو مخه ونیول سي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
په کندهار کې د روژې د میاشتې له پیل سره سم د کرکټ د لسو ټیمونو ترمنځ سیالي پیل شوې ده. د کرکټ بورډ مسولین وایي چې د ټورنمنت کټونکې لوبه لوبډله به د روژې په وروستیو ورځو کې اعلان سي. عزیز الله پوپل په دې باره کې له کندهار څخه رپورټ راکړ.
د رمضاني کپ په نوم په کندهار کې د کرکټ د سلویشتو لوبډلو ترمنځ سیالیو ته هر شپه سلګونه نندارچیان ناستي. د کرکټ روان ټورنمنت یوه اونۍ مخکې پیل شوی چې د روژې د میاشتې تر پایه پورې به دوام کوي. د کندهار ښار په ختیځ کې د عینو مینې د کرکټ په میدانونو کې سلګونه ځوانان د لوبي د هری بریا پر وخت لوبغاړي هڅي.
فاول اور کې د فرست سکور چې فاول اور کې سکور ووځي بيخي ډېر خوشاله يم. فاول اور کې 50 سکور ووځي بيخي نه زیات خپل ټیم د لپاره خوشاله.
کندهار کې د کرکټ بورډ مسولین وایي چې رمضاني کرکټ ټورنمنت د لوبغاړو د تمرین او د مینوالو د سالمي بوختیا لپاره ښه فرصت دی. د کندهار زون د کرکټ بورډ مسول مسعود رحمانی وایي چې د سلویشتو لوبډلو لمن څخه به ګټونکو لوبډلې د روژې د میاشتې په وروستۍ اونۍ کې فاینل لوبکي.
نو اول راوند تقریبا څلور لوبې دي، بیا کوارټر دی او بیا سیمی فاینل دی، بیا نو وښتم راځه ان شاء الله فاینل دی او د روژې د ویورز در مخه موږ دا ټورنمنت شروع کړی دی.
دغه سیالي چې په درې ځای کې یو دلته په دغه میدان کې شروع شوی دی، یو دوه ځای نور د دې ته نږدې ورته شروع شوی دی. درې سره د کرکټ د خصوصي سکتور له طرفه څخه دی چې موږ دغه ګراوند و هم ورته په واکه ور کړی دی، خو هغه څه شرایط چې دي او هغه څه مقررات چې د کرکټ بورډ دی هغه مو پر عمل کړی دی.
د لوبو نندارشان په دې باور دي چې په کندهار کې نسبی امنیت سبب سوی چې سلګونه ځوانان د شپې له پلوه په ډاډه زړه لوبه ننداره کوي. د لوبي څو تنه مینوال په دې اړه داسې وایي
چې باید دلته زموږ د ځوانانو لپاره دغه ټورنمنټ او دغه کرکټ ګراوندونه جوړ کړي او دا یو ډېر د خوشحالۍ ځای دی چې دا ځوانان تاسو ویني راټول شوي دي. اول موږ ګورو چې راغلي یو ډېر د خوشحالۍ ځای دی چې دا ځوانان راټول شوي دي سره او دلته راغلي دي د یو تفریح لپاره د سیل لپاره.
زه بيخي به اندازې ډېر خوشاله يم. زه ډېر مینوال مې دلته راغلي دي. کرکټ ته ټیم مینوال بيخي ډېر دي.
د کرکټ لوبغاړي وایي چې په کندهار کې دی لوبي شوه ده کړي، خو په مسلکي ډول د کرکټ اکاډمي لوی اړتیا ده. په دې ولایت کې د کرکټ د یو معیاري لوبغالي د جوړیدو کار د هندستان د یو میلیون ډالرو په ارزښت نږدې یو کال مخکې پیل شو چې د مسولینو په وینا کارونه یې بشپړېدو ته نږدې سوي او ژر به د لوبو لپاره پرانیستل سي. عزیز الله پوپل، امریکا غږ آشنا رادیو، کندهار.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
درنوردونکو موږ به کوشش وکړو چې د ویسټ انډیز څخه زموږ خبریال چې هاشم حبیب زاده هلته تللی دی او هلته افغان ملي لوبډله د ویسټ انډیز سره سبا د افغانستان پر وخت د پښتنو پر وخت په لوبه کوي، په دې اړه نور معلومات ورسره واخلو. کوشش کوو د ټلیفون اړیکه ورسره وشي. او له هغې مخکې به د فراه ولایت د څخه یو راپور شو چې د پولیو په اړه دی. د فراه ولایت د عامې روغتیا ریاست چارواکي وایي چې د دې ولایت په ټولو ولسوالیو کې د ګزن د ناروغۍ د څرنګوالي او پر وړاندې د پولیو د واکسین د ګټو په اړه عامه پوهاوی پیل کړی دی. نور حال به زموږ د خبریال خوشحال ځلان په دې رپورټ کې واورو.
کڅه هم لدین مخکې په فراه ولایت کې د پولیو واکسین د ګټو په اړه د عامه پوهاوی کمپاینونه په لار اچول شوی وو، خو دا ځل د عامې روغتیا ریاست په دې ولایت کې خپل د ګذر ناروغۍ د خطر په اړه خلکو ته معلومات ورکوي. د فراه ولایت د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عبدالجبار شایق وایي د فراه په ټولو ولسوالیو کې د ګذر ناروغۍ د لومړنیو علایمو او څرنګوالي په اړه د عامه پوهاوی کمپاینونه پیل کړي دي. نوموړی د عامه پوهاوی مخه د خلکو هڅول د ماشومانو لپاره د ګزن واکسین اخیستلو ته پګوته کوي.
فواید د واکسین او اسرار د مرض د پولیو او طریقې د انتقال او بلاخره ټول خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي. او علاوه د دې وخت چې موږ په هر کلینیک کې زموږ قابلګانې زموږ ډاکتران زموږ نرسان هم تعلیمات صحیح خلکو ته ورکوي، انفکسي په مورد کې د مریضي د انتشار په مورد کې او همدارنګه د وقایې.
دا فراه ولایت مدني فعالین هم ګزن ناروغۍ په اړه د عامه پوهاوی هر کله کوي. د فراه مدني ټولنې د شورا مشر نقیب الله نیکمل وایي اړوند چارواکي باید هڅه وکړي چې د قومي مخورو لاره خلک د ګزن ناروغۍ په خطرونو پوه او خلک د پولیو واکسین تطبیقولو ته وهڅوي. هغه له قومي مخورو څخه غواړي خلک وهڅوي ترڅو د ګزن ناروغۍ د مخنیوي لپاره خپل ماشومان واکسین کړي.
لدی ورسته به هیڅ څوک د پولیو د 200 واکسین یا بل هر پروګرام د کیش دا غو څخه د باندې نه پاتېږي. قومي مخاور متنفذین ملا صاحبان مشران ټول مسؤلیت لري چې په خپل کلی کې په خپل ساحه کې په خپل ولسوالۍ کې په خپل منطقه کې د دغه مرض د لمنځورولو لپاره په واقعي اسلامي افغاني ایماني ډول باندې مبارزه وکړي او دا مرض په هغه ځای کې له منځه
یوسي. جنت ګل دی فراه ولایت پشترود ولسوالۍ هغه اوسیدونکی دی چې د ډاکټرانو او رسنیو له لارې د ګزن ناروغۍ د خطرونو په اړه پوه شوی. اوس په هر دوره کې د خپلې کورنۍ ټول ماشومان د ګزن پر وړاندې واکسینوي او خپل ماشومان د تلپاتې معیوبیت څخه ژغورلی دي.
چې هر کله واکسین راغلی دی موږ خپل خپل کوچنان وړي دي، حتی داسې وخت سوی دی چې واکسین نه دی راغلی موږ کلینیک ته بوځو. دا خو دومره مشکل نه دی، دومره مشکل خبره نه ده. یو سې کلینیک ته نو په همدې خاطر چې په دا فرا کې اوسېږو تر اوسه موږ ته واکسین فلاج یا ګزن نه دی پیدا شوی.
که زه هم لا تر اوسه د فراه په نامنو ولسوالیو کې د پولیو واکسین پر ناسم تطبیق اندیشنې شتون لري، خو بیا هم د عامې روغتیا او نورو اړوند چارواکو د هڅو په پایله کې کابو د یو نیم کال را وروسته په دې ولایت کې د ګزن کومه پیښه نه درامنسته شوی.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15، د انټرنیټ لارې pashto.voa.com.
درنو اوردونکو، په نړۍ کې د ماجرینو یو داسې کمپ هم شته چې د لمر د انرژي لارې برېښنا ورکول کیږي. روشان نورزای په دې اړه یو رپورټ لري.
په اردن کې د ازرق د ماجرو کمپ د سوری د ماجرو دوهم لوی کمپ دی. دا کمپ دوه کاله مخکې خلاص شوی دی. پخوا کمپ برق نه درلود، خو اوس د آیکیا بنسټ په کمپ کې د لمر د انرژي نه د برق تولید یوه فابریکه جوړه کړې ده او کمپ ته برق ورکوي. د یونیسیار کارکونکو کلی کلیمنس وای
It means the world to
دا د مهاجرو لپاره چې په دغه کمپ کې دي هرڅه دي. دوی د برق مطمئنه منبع نه درلوده. برق دوی ته د خوندیتوب، د شپې د خوا د محافظت او په ژمي کې د کوټو د ګرمولو او په دوبی کې د کوټو د سړولو لپاره کار ورکوي.
فرحان نازاد وای چې اطمینانی برق درلودل د ازادۍ په معنا دی. هغه وخت چې برق نه و نو موږ هغه ځایونو ته چې مو زړه غوښتي نه سو ورتللی. د لمر لوېدو وروسته به موږ په کورونو کې بند وو. اوس چې موږ برق لرو موږ کولی سو چې د همسایګانو کره ولاړ سو، د خپلو ګاونډیو سره ماښام تیر کړو او موږ په دې ډیر خوشحاله یو او ډیر څه کولی سو. ماشومان اوس تلویزیون هم کتلی سي خو نس بیا د لمر برېښنا تر دې ډېره معنا لري. کرو شاګردان د مثال په توګه کولی سي چې د شپې خپل سبقان وایي. دوهم په کم کې به ډېره ګرمي وه خو اوس زه پکه لرم. موږ یو یخچال هم لرو او موږ د اوبو کولر لرو او ډوډۍ ساتلی سو. د کالو د پریولو ماشین هم سته. پخوا به ما اوبه راوړلې او زما ښځې به کالي په لاس پرېول، خو اوس هغې ته دغه کار ډېر اسانه سوی دی. د لمر د انرژي نه د برق تولید په فابریکې کې 50 کسان کار کوي. دوی ته د سولر د شیشو او جوړولو او نصبولو روزنه ورکول سوې ده. اوس دوی د دې وس لري چې فابریکه وچلوي او یا هم فابریکې نه د باندې د خپلو مهارتونو نه کار واخلي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.5.
د پاریس د اقلیم د بدلون د تړون څخه د امریکا د وتلو له پریکړې وروسته د نړۍ نورو هیوادونو د چاپیریال د پاک ساتلو ژمنه کړې ده. د امریکا ژغ خبریال پیټر هنلن په دې باره کې دا راپورټ رالېږلی.
ډونالډ ټرمپ د خپل جمهوري ریاست په څلورو میاشتو کې د انتخاباتي مبارزې په باره کې ښه پریکړه وکړله. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي
The United States will withdraw from the Paris Climate Accord.
امریکا به د پاریس د اقلیم له موافقې نه ووزي. ټرمپ دلیل راوړي چې د پاریس موافقې په امریکا باندې بې شمېره مقررات بار کړي دي چې د اقتصادي ودې مانع بشي. د چاپیریال فعالان او د اوباما د حکومت ماموران نا امیده شوي دي چې ویني د کلونو کلونو زیار ایستلی چې امریکا یې د اقلیم په بین المللي موافقه کې شامله کړه په مؤثره توګه بې نتیجې شلو. د اوباما د حکومت د اقلیم د چارو مامور اندریو لایت وای
The US has always been the strongest and most progressive negotiator on that kind of equal playing field on this. So if the US negotiators are not at the table, we lose one of the strongest most compelling voices to make sure that Paris
امریکا تل دا ډول موضوع په باره کې قوي او ډیره پرمختللی مرکچی و. که د امریکا مرکچیان د مستر شاه ناس نه وي نو یو د قوي او ډیرو مؤثرو اوازونو نه له لاسه ورکوي چې د دې ډاډ ورکړي د پاریس موافقه به دغه وعده پوره کړی شي. د حیرانتیا په توګه په امریکا کې د تجارت ځینو مهمو مشرانو په معتبرو ورځپاڼو کې د ټرمپ ادعا رد کړې ده چې دغه موافقه به کارونه او رقابت کم کړي. د جورج واشنگتن د پونتون د لمریز انرژي د انسټیټیوټ غړی امیت روزین وای
ورلدز موست پروفیټبل کمپنیز دیر یو اس کمپنیز دیر آلسو د سمارټست وانز هو سے هی ایم اپل گوگل مایکروسافت فورد هو ایور دیر میکینګ ماسیو انویسټمنټس ان کلین انرژي بیکاز دی ډونټ وان تو بی لیفت بیهایند.
امریکایي شرکتونه په نړۍ کې هغه شرکتونه دي چې ډیره ګټه کوي. دوی ډیر زیرک شرکتونه هم دي چې وای وګوري زه اپل ګوګل مایکروسافت فورد او داسې نور یو چې په پاکه انرژي کې بې ساري زیاته پانګه اچوو ځکه دوی نه غواړي چې وروسته پاتې شي. ویل کېږي چې د لور ایوانیکا د زوم جیرلډ کوشنر او د کابینې د مهمو غړو په شمول د ټرمپ د داخلي حلقې یو شمېر غړو له دغې موافقې نه د وتلو په خلاف قوي دلایل ویلي وو.
درنو وردونکو لکه څنګه چې متاثر ژمنه وکړه چې موږ به کوشش وکړو چې په ویسټ انډیز کې د خپل خبریال سره اړیکې ونیسو خو بریالي نه شو. موږ به په راتلونکو خپرونه کې په دې اړه تاسو ته معلومات درکوو. خو یو ربیا یادونه باید چې وکړم چې د افغانستان او ویسټ انډیز د کرکټ ملي ټیمونو ترمنځ به نن د سینټ کیټس په ښار کې لوبه کیږي.
دغه لوبي به د افغانستان پر وخت سهار په درینیم بجې شروع کیږي او دغه بشلو اوریزی لوبي وي. موږ به کوشش کوو چې په راتلونکو خپرونې کې په دې اړه به تاسو ته نور معلومات درکړو. اوس د دې برخې همکاران سټوډیو کې حاضر دي او په لنډ وخت کې خپله خپرونه تاسو ته پیل کړي.